عملت.
مننه مصطفى صديقي، وقت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د ازادي راډیو د سهارنی خبری مجلې ته مو ښه راغلاست ویم. دغه تخنیکی دغه پروګرام بیا هم د قادر جلالوف تخنیکی همکاري زصفی الله ستانکزای مخته وړم. د سهار موضوع مو دا چې د افغانستان په اړه د تاشکند په نړیوال کانفرنس کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې وړاندیز کلک ملاتړ شوی دی. ناټو او روسي ډیپلوماتان د برېټانیا په سالزبری ښار کې د پخواني روسي جاسوس د بیسده کولو په خاطر ایستلی دی. د پروګرام په دویمه برخه کې ازادي اوریدونکو درته خبرو، خو ترته مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی، نړیوالې ټولنې د تاشکند په کانفرنس کې د افغانستان د سولې پروسې کلک ملاتړ څرګند کړی دی. افغان وای ځواک د لومړي ځل لپاره د لایزر په واسطه رهبری شوی بم د دولت پر وسلوالو مخالفانو استعمال کړ. او د چین حکومت ویلي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون روانه اونۍ بیجنګ ته په سفر کې د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره کتلی دي. پوره خبرونه. نړیوالې ټولنې د تاشکند په کانفرنس کې د افغانستان د سولې پروسې کلک ملاتړ څرګند کړی دی. د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړیو، اروپایي ټولنې او څه د پاسه لسو نورو هیوادونو د افغانستان په اړه د تاشکند په دوه ورځنۍ غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د کانفرنس په اعلامیه کې راغلي چې روغه جوړه د افغانستان د جګړې د ختمولو تر ټولو غوره لار ده، او سیمه ییز هیوادونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې له طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو په باب د افغان حکومت د پیشنهاد ملاتړ کوي. طالبانو چې تر اوسه یې د افغان حکومت د سولې پیشنهاد ته رسمن ځواب نه دی ورکړی، فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی د تاشکند کانفرنس ته نه و بلل شوي، او اوس به له وخت مخکې وي چې د دې کانفرنس د پایلو په اړه خپل عکس العمل څرګند کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي چې د تاشکند کانفرنس د دولتونو په سطحه یو کانفرنس و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له روسیې او امریکا وغوښتل چې افغانستان په خپلو کې د سیالۍ ډګر ونه ګرځوي. ښاغلي ربانی د تاشکند کانفرنس ته پرون په حشوي غونډه کې وینا وکړه. ویل له دواړو دوستو هیوادونو غواړو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګډه همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي ربانی دغه راز وویل. افغان دولت په خپل هیواد کې د سولې لپاره د سیمې او نړیوالو د هلو ځلو او همکاریو ستاینه کوي. دا په دسل کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په دې وروستیو کې روسیه تورنه کړې ده چې د تاجکستان د پولې له لارې له طالبانو سره پوځي مرستې کوي. روسیه بیا د متحده ایالاتونو دغه ادعا رد کړې ده. افغان هوایي ځواک د لومړي ځل لپاره د لایزر په واسطه رهبري شوی بم د دولت پر وسلوالو مخالفانو استعمال کړی. ناټو پرون په یوې اعلامیه کې وویل چې د افغان هوایي ځواک A-9 ډوله جنګي الوتکې د تیرې پنجشنبې په ورځ په فراه ولایت کې د طالبانو پر یو مرکز دا بم وغورځاوه. ناټو وایي دا بمونه په دقیق ډول خپل هدف له منځه وړي، او له دې لارې به د هوایي عملیاتو پر مهال د ملکانو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي. سټارز اند سټرایپس امریکایي پوځي ورځپاڼې ویلي چې افغان هوایي ځواک ته د دې بمونو د کارولو روزنه ورکول د هغو هڅو برخه ده چې امریکایي او ناټو ځواکونه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا لپاره ترسره کوي. د چین حکومت ویلي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون روانه اونۍ بیجنګ ته په سفر کې د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره کتلی دي. لکه چې کیم په 2012 کال کې واک ترلاسه کړ، دا کوم بهرني هیواد ته د هغه لومړی سفر بلل شوی. د سینهوا خبري اژانس ویلي د شمالي کوریا مشر د چین ولسمشر ته ویلي چې د کوریا ټاپو وزمې غیر اټومي کولو ته ژمن ده. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي د کیم سفر ښکاره کوي چې متحده ایالاتونو د فشارونو د زیاتولو په سبب له شمالي کوریا سره د خبرو ښه فضا رامنځته کړې ده. د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره د کیم جونګ اون لیدنه د یو بهرني دولت له رئیس سره د هغه لومړۍ لیدنه وه. د هغه پلار کیم یانګ ایل د خپلې واکمنۍ پر مهال څو واره چین ته تللی و. برتانیې پرون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو لخوا د روسیې د مشکوکو جاسوسانو ویستل وستایل او دا کار یې یو تحول وباله. بل لور ته روسیه وایي د روسي ډیپلوماتانو ویستل پر هیوادونو د متحده ایالاتونو د زیات فشار نتیجه ده او موسکو به ورته ګام پورته کړي. په همغږي اقدام سره د روسي وګړو ویستل په برتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور د مسمومولو له پیښې وروسته کېږي چې لندن وایي موسکو یې تر شا دی. تر اوسه پورې د نړۍ شپږشتو هیوادونو 143 مشکوک روسي اتباع ایستلی دي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون وویل دا تړون په بروسل کې د روسیې د ماموریت وکار کوونکي وباسي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن له یو شمېر هیوادونو د مشکوکو روسي اتباعو ایستل د روسي استخباراتو یوه لویه ضربه وبلله چې د هغه په خبره رغېدل به یې کلونه وخت ونیسي. او د روسیې حکومت نن په ملي سطحه د دغه هیواد د سایبریا د کیمیروف ښار په یو پلورنځای کې د اورلګېدنې د وروستۍ پیښې د قربانیانو ویر کوي. زرګونو کسانو پرون په کیمیروف ښار کې مظاهره وکړه او د دې پیښې چې 46 کسان پکې مړه شول د جدي او پوره تحقیقاتو غوښتنه وکړه. راپورونه وایي د مارچ په 15 د اورلګېدنې په پیښه کې د مړو شویو کسانو اکثره برخه ماشومان دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د ورځې په سر کې کیمیروف ښار ته ولاړ او دغلته یې ژمنه وکړه چې د اورلګېدنې د دې پیښې د عاملانو ته به سخته سزا ورکړي. مننه چې خبرونه مو واورېدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. همداراز facebook.com/azadiradio د ازادي راډیو پښتو فیسبوک هم دا خبرونه خپروي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان په اړه د تاشکند په نړیوال کانفرنس کې ټینګار شوی چې طالبان دې خبرو ته غاړه کېږدي. د ولسمشر ویاند وایي
در اعلامیه پایانی نشست تاشکند تاکید بر گفتگوهای صلح شده با محوریت حکومت افغانستان، همچنان بر طالبان تاکید شده که باید از طریق گفتگوها اقدام کنند.
په کابل، هلمند او بلخ کې د تروریزم پر ضد غبرګونونه ښودل شوي او پرلتونه روان دي. په دې اړه تاسو ته یو تفصیلي رپورټ لرو. همداراز اوري چې ناټو او روسي ډیپلوماتان د برتانیې په سالزبری کې د پخواني روسي جاسوس د بې صده کولو په خاطر ایستلي دي.
This sends a clear message to Russia that there are costs
and دا کار روسي ته دا پیغام ورکوي چې خطرناک چلند او عواقب لري. دا د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د پروګرام په دویمه برخه کې هم ازادي او اوریدونکو خبرونه درته لرو. یو ځل بیا سلام او سهار په خیر راځو. لومړی مطلب ته د افغانستان په اړه د تاشکند نړیوال کانفرنس طالبانو ته د افغان حکومت د سولې له پیشنهاد کلک ملاتړ وکړ او پر طالبانو یې غږ وکړ چې له بېله قاعده او شرطه له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د تاشکند کانفرنس ګډونوالو د افغانستان او د سیمې د سولې او ثبات لپاره له تروریزم او نشه یي موادو سره پر ګډې مبارزې او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته په درناوي هم ټینګار کړی. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د تاشکند کانفرنس کې افغان دولت وتوانېد هغه اهداف ترلاسه کړي چې د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې مطرح کړي وو. رضوان مراد او نور جزئیات.
د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان حکومت د سولې پیشنهاد ومني او له نړیوال تروریزم سره خپلې اړیکې پرې کړي. د دې کانفرنس په پریکړه لیک کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې له پیشنهاد څخه بشپړ ملاتړ شوی دی او په دې ټینګار شوی دی چې سیاسي حل د افغانستان د روانې جګړې د پای ته رسیدو تر ټولو غوره لار ده. د جمهور ریاست د واند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د تاشکند د کانفرنس د پریکړو په اړه تیرش په ازادي راډیو ته ویل
در اعلامیه پایانی نشست تاشکند تاکید بر
دی وی د تاشکند د غونډې په ورستي بیان کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې په خبرو اترو ټینګار شوی دی. د غراس د افغان حکومت ناتړ څرګند شوی دی او دا هم ویل شوی دی چې هر ډول پوځي مرستې چې کیږي هغه باید د افغان حکومت له لارې وشي. طالبانو ته هم ویل شوی دی چې د سولې لار خپل کړي ځکه چې د جګړې له لارې هیڅ نشي ترلاسه کېدای. د تاشکند کانفرنس د غراس ویل دی چې له تروریزم او نشه یي موادو سره ګډه مبارزه او سیمه ییزه همکاري به نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله سیمه کې د سولې او ثبات زمینه برابره کړي. د کانفرنس په اعلامیه کې د افغانستان په ځکنې بشپړتیا د دې هیواد په چارو کې د نورو په نمو داخلي اساسي قانون ته په درناوي ملي یووالي او په سیاسي امنیتی او اقتصادي چارو کې د ښځو په پراخي باندې هم ټینګار شوی دی. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي افغان حکومت وتوانی چې په دې کانفرنس کې خپل اهداف ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې دا کانفرنس د کابل د پروسې د دوهمې ناستې اهداف او طرح تایید کړي او په دې ټینګار وکړي په دې توګه افغان دولت په دې توانېدلی دی چې خپل اهداف چې هلته یې راکړي وو.
ښاغلی ستانکزی ویل دا کانفرنس پر طالبانو سیاسي فشار راوستی شي، خو تر کومې پورې چې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو دریځونه نږدې نشي دا ډول کانفرنسونه د پام وړ پایلې نه لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په 13 فبروري میاشت کې د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د سولې پیشنهاد وکړ چې متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو او ناټو تړون ترې ملاتړ څرګند کړ. وسلوالو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د افغان حکومت د سولې پیشنهاد ته ځواب نه دی ویلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پاکستان کې له قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان راپورته شوی د پښتنو د ژغورنې د غورځنګ په الهام او ملاتړ په افغانستان کې دننه د سولې او پر روانې جګړې د اعتراض غږونه او د مدني او ولسي فعالانو اعتراضي ناستې او پرلتونه له یوې ورځې بلې ته پراخېږي. په وروستیو څو ورځو کې له کابل وروسته په هلمند، مزار شریف، پکتیا، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم مدني او ولسي فعالانو اعتراضي پرلتونه پیل کړي او د روانې افغان وژنې د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. له پاکستانه وروسته په افغانستان کې د دې اعتراضي غونډو او ناستو په اړه اجمل اند یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د کوزو پښتنو د حق وختنې په ملاتړ او د ډیورن په دواړو غاړو کې د سولې د غږ د پورته کولو لپاره څو نه مخکې په کابل کې یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو او ولسي ځوانانو د پرلت خیمه ووهله. دوی نه یوازې دا چې پاکستان کې د پښتنو د ژغورنې د غورځنګ ملاتړ څرګنداوه، بلکې په افغانستان کې هم د روانې جګړې له ښکېلو لورو غوښتل چې د افغانانو د وژنې روانه لړۍ دې پای ته ورسي. خو کله چې دوه ورځې وړاندې په کابل کې د دې پرلت پر خیمه چاودنه وشوه، یو تن پکې ووژل شو او څو نور ټپیان شول، نو د دې اعتراضي غونډو لمن د افغانستان یو شمېر نور ولایتونو لکه هلمند، مزار شریف، پکتیا او کندوز ته هم پراخه شوه. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ځوانانو د هغه اعتراضي خیمو ترڅنګ چې له طالبانو او د جګړې له نورو ډلو د سولې غوښتنه کوي، د سې شنبې په ورځ یو شمېر ښځو هم د پرلت خیمه ووهله. د دې میرمنو څخه یوې ازادي راډیو ته وویل:
هلمندی خودی هم ساسو ترشا ولاړ دی، ساسو سره په دې ولسی حرکت کې ملاتړ دی او هر مور چې دلته راغلی ده په دې درد راغلی ده چې ما خپل زوی د لاس ور کړی، ما خپل خاوند د لاس ور کړی دی، ما خپل کورنۍ یو غړی د لاس ور کړی دی، نور نه واړم چې بل خور داسې سي، نور نه واړم چې بل خور وزوريږي، بل خور درد وویني. دا چې دلته دې خیمه کې راټول شوی، د دې خیمې څخه به موږ هم له تاسو سره حرکت پیلو او په دې حرکت کې به د سره مل یو.
په مزار شریف کې د سه شنبه په ورځ لسکونه سوانان د پرلت په یوه خیمه کې راټول شي وو. وروستي اعتراضونه د افغان ژغورنې په نوم د یو غورځنګ پایل وباله او د سولې لپاره یو فرصت وګاڼه. د دې تحسن یو تنظیموونکي زبی الله احساس دی، نوموړي راته په پرلت کې د راټولو شو فعالانو د غوښتنو په اړه وویل:
نه یوازې په دې خوال ډیورن کرښې دې خوال عامو تر باسینه چې د افغان د ویښتابه کم غږ راپورته شوی دی، موږ دا غږ وکړو چې دا په سیمه کې د سولې د راوستو لپاره له ټولو ښه چانس دی او نه یوازې د دوه دغه حکومتونه باید نړیوال له دې څخه ګټه واخلي. زموږ دلایل دا وو هغه سیمه چې په ټوله کې د ډیورنډ کرښې نه آخوا هغه د ټولې سیمې د افغان وژنې دپاره کارول کېدله، د ترهګرۍ دپاره کارول کېدله. هغه ولس راپورته شوی دی او نور وایي چې زه نور جنګ نه کوم، زه غواړم ژوند وکړم. دغه هغه فرصت دی چې باید نړیوال هغه خلک چې د سولې راوستو دعوه کوي نو هغوی باید په دې برخه کې کار وکړي او راپورته شي.
ښاغلی احساس وایي چې دوی په دې پرلت کې له وسلوالو طالبانو هم غواړي چې جګړه د پای ته ورسوي او د خبرو لاره دې خپله کړي. د ښاغلی احساس په خبره دوی د اعتراضي غونډې به دوام وکړي او لا به یې پراخه کړي. په کابل کې د افغان ژغورنې د پرلت یو تنظیمونکی سیاسي فعال او ژورنالیست اباسین بریال وایي د اړورن کرخې دواړو غاړو ته د روانې جګړې سرچینه وده، ځکه خو باید د دواړو غاړو ولسونه د ژغورنې د غږ له یو بل سره بدرګه کړي. نوموړي ویل په دې اعتراضونو غواړي د افغان وژنې پر ضد د مبارزې داعیه تر خلکو ورسي. د ښاغلي بریال په وینا دوی غواړي طالبانو ته وریاده کړي چې که دوی رښتیا پردۍ جګړه پر مخ نه وړي، نو د دوی د غوښتنو د پوره کېدو لپاره سوله ییزې لارې رامنځته شوي دي.
که طالبان رښتیا غواړي چې سیاسي ګوند په حیث هغه وکړي، خپلواکي غواړي، دا مزاحمت د دې لپاره کوي، قانون کې تغییرات راولي، نو دا خو بهترین فرصت دی چې دوی ته وړاندیز شوی دی چې راشي یو سیاسي جریان په حیث باندې فعالیت وکوي. سولې د وارزارۍ نه دي چې تاسو د پروسې سره یو ځای شي، بلکې دې ښه فرصتونه ورته اعلان شي. مونږ وایو چې په دې کې د اوس طالبان تفکیک شي، مونږ هم تفکیک کوی شو، دوی د خپل هم ځانونه تفکیک کړي چې دوی د ترهګرو سره دي، پردۍ جګړه په مخ وړي، که نه نور د دې جګړې نه ستړي دي، د افغان وژنې نه لاس اخلي او د دغه تغییر یا د جنگ د بندېدو سره مرسته کوي.
د اباسین بریال په وینا ولس رښتیا ستړی دی او کلاسي پاکستان ته چې د په وینا د جګړې تر شا دی نه رسیږي، نو تر هغه نیابتي جنگیالیو رسیدای شي چې د افغان وژنې روانه جګړې د بل پلمسون روانه ساتلي. اباسین بریال ټینګار وکړ چې په کابل ولایتونو کې په دې پراخیدونکو غونډو کې راټولېدونکو مترزین یوازې له جګړې د ستړي افغان ولس استازیتوب کوي او په هیڅ ګوند او سیاسي بهیر پورې تړلی نه دي. په کابل او نورو ولایتونو کې د روانو اعتراضونو تنظیموونکي خبرداری ورکوي چې که د جګړې ښکېل لوري د دوی د سولې غږ وانهوري، نو دا ډول ولسي اعتراضونه به له یوې ورځې بلې ته پراخ شي او د جګړې پر ضد به یو پیاوړی ولسي دریځ رامنځته کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام سل اشاره پنځه باندې خپرونې کوي. اوس هم راځو یو رپورټ چې له کونړ زموږ خبریال روح الله انوري رالیږلی دی. په بخښنې سره له نورستان زموږ خبریال رالیږلی دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي د شپږ د ښوونځیو لپاره خلکو ځمکې ورکړي او قبالی هم ترلاسه کړی دی. د والی په خبره په یاد ولایت کې لنیمایي څخه زیات خوندزي ودانۍ نه لري او دوی هڅه کوي چې خوندزي ته ودانۍ جوړ کړي. روح الله انوري ته غوښتل چې له نورستان دغه رپورټ رالیږلی.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د چهارشنبه په سهار ازادي راډیو ته ویل کومې ورځې چې ولسمشر غنی 1390 لمریز کال د معارف په نوم نومولې او د پوهنې د عامولو د پاره یې له ولسونو غوښتي چې باید معارف سره د ښوونځیو جوړولو او زده کوونکو ته د اسانتیاو برابرولو په برخه کې همکاري وکړي. له هماغې ورځې دوی هڅې پیل کړي او خلکو ته یې د ولسمشر یاد پیغام رسولی او په برکت یې په لسګونو جریبه ځمکه ترلاسه کړې ده.
و دېرش مکتبونو دپاره مې قوالی ترلاسه کړه او د خلکو لخوا دغه ځمکې مفت اهدا شو. دا د ولایت او د معارف کمپاین وسیع کمپاین هم په لاره شولو او خلک بېرته آماده شوي دي چې هغه مکاسب
والی وای که څه هم چې نورستان کې ځمکې کمې دي، خو بیا هم خلک دې ته چمتو دي چې د هیواد د روښان راتلونکي د پاره د ښوونځیو جوړولو د پاره په وړیا ډول ځمکې ورکړي. د نورستان د مرکز پارون اړوند د پشکي کلیوالي شورا مشر مولوی عبدالله وای دوی په دې پوه شوي چې ښوونځی او تعلیمي راتلونکي جوړوي او دوی د تعلیم په پیاوړتیا او پرمختګ کې هرې قربانۍ ته چمتو دي.
بل دا سی چې دا مکتب خو زموږ یو حیاتي مسله ده. هر څوک په دې کې پوهیږي چې دا یو مرکز دی او دی نه بچه روزل کېږي او بیا دا چې څوک پوهیږي لکه خپل کور غوندې دی. سره چې خپل کور څنګه ضرورت لري، همدغسې د بچو روزلو دپاره باید څه وکړي. یو واجبي مسله ده چې هر څوک دې په دې کې ولنه واخلي او کار وکړي. دلته ډېر قربانیانې کړی دي خلکو.
په نورستان کې د پوهنې رئیس محمد امین حماد وای دوی سره نورو ګڼو خلکو هم ژمنې کړي او په راتلونکي کې به بې ودانیو ښوونځیو ته ځمکې پیدا کړي.
د قومي شوراګانې دي چې معارف سره ډېر زیات نږدې نه ملاتړ کوي او حمایه کوي. اسلامي جامع کې به ووایي چې اول کور خو د شخصي کور دی، د پلرني کور کې چې اوسېږي، دویم جومات دی، درېیم مکتب دی. نو دا درې کورونه ساتل په داسې باندې واجب دی، عام شرعي لحاظ، معروفي لحاظ او عنعنوي دا ایجابوي. یو سلو یو شپېته مکاتب چې موږ تعمیر نه لرو نو ټول دوباره به خلک وړیا تو به ځمکه به انشاءالله مارف ته پیدا کوي.
په نورستان کې خلک له خپلو کمو ځمکو په داسې حال کې حکومت ته د مکتبونو جوړولو دپاره په لسکونو جریب ځمکه ورکوي چې په ولایت کې له 228 ښوونځیو یوازې 250 تعمیرونه لري او باقی پاتې ودانۍ نه لري، چې له امله یې زده کوونکي او ښوونکي ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
بله، ازادي راډیو ته په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې غوږ نیولی شئ. همداراز په ازادي راډیو ډاټ اورګ ویب پاڼه باندې کولی شئ زموږ پروګرامونه واورئ. اوس هم راځو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته چې احمد شیبر لوستي.
نیویارک ټایمز او ورځپاڼې تر دې سردیک لاندې لیکنه خپره کړې. د سولې پر خبرو د طالبانو نادره چوپتیا د سولې د نوي کنفرانس سبب شوه. دا مقاله د تاشکند غونډې په اړه ده. په دې غونډه کې پرون د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو، د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشي او د روسیې، چین، امریکا او پاکستان په ګډون د نږدې شل هیوادو استازیو برخه واخیسته. نیویارک ټایمز لیکي چې له څو کلونو راهیسې په مختلفو ځایونو کې ډیپلوماتان راغونډ شوي دي او د افغانستان د سولې په ارتباط غږېدلي، خو هر ځل یا طالبانو پکې حضور نه دی لرلی او یا یې د سولې دا خبرې رد کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې طالبان لکه تل د تاشکند په غونډه کې نه وو، خو دوی د سولې پر رستیو رسمي هڅو په عام ډول غلي پاتې شوي دي. نیویارک ټایمز څرګندوي چې د سولې په دا ځل خبرو کې له تیرو خبرو سره دا توپیر و چې د غونډې برخوال سولې ته هیله من و. دوی دا ویل چې د فبروري په 28 د کابل کنفرانس پر مهال د افغانستان ولسمشر طالبانو ته د سولې ډېر هڅوونکي وړاندیزونه وکړل او نړیوال فشار هم په زیاتېدو دی چې له دې سره سولې ته هیله شته. که څه هم طالبانو تر اوسه د ولسمشر اشرف غني د سولې د وړاندیزونو په اړه څه نه دي ویلي، خو نیویارک ټایمز لیکي چې داسې شواهد شته چې د طالبانو ترمنځ د دغو وړاندیزونو په ارتباط جدي سلا مشورې روانې دي او روانه اونۍ د طالبانو یو شمېر مشرانو دا خبره تایید کړه چې دوی په سلا مشورې بوخت دي. د لویدیز یوې بلې چاپي خپرونې بیا په افغانستان کې د طالبانو د عوایدو یوې نوې سرچینې ته اشاره کړې ده. نیوزویک مجله د سولې او جګړې د انسټیټیوټ په وینا لیکي چې طالبان په افغانستان کې هر کال د پستې د حاصلاتو له درکه په میلیونونو ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې د پستې ستر جنګلونه په بادغیس ولایت کې دي چې لویه برخه یې بهرنیو هیوادو ته صادري شي. نیوزویک د سیمې د یوه چارواکي په وینا لیکي چې هر کال د پستې عواید په افغانستان کې نږدې 45 میلیونه ډالرو ته رسیږي، چې یوه لویه برخه یې د یاغیانو او نورو وسلوالو جیبونو ته ځي. د راپور له مخې داسې اټکل کېږي چې طالبان هر کال په بادغیس کې د پستې د حاصلاتو له درکه 45 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په خپل طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي او روسي ډیپلوماټانو ته د وتلو امر کړی دی. ناټو په داسې حال کې په بروکسل کې له خپل مرکزي دفتره د یو شمېر روسي ډیپلوماټانو د ایستلو پریکړه کړې ده چې تر اوسه 8 هیوادونو د 144 روسي ډیپلوماټان او مشکوک جاسوسان ایستلي دي. دا تحول په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو له پیښې وروسته راځي چې لندن وایي موسکو تر شا دی. روسیا دا تور ردوي او امریکا تورنوي چې د روسي ډیپلوماټانو د ایستلو لپاره پر هیوادونو فشار راوستي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور وړاندې کوي.
ناټو تړون د نړۍ له لسګونو هیوادونو سره په همغږۍ په برتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس د مسمومیدو د قضیې اړوند یو شمېر روسي ډیپلوماټانو ته د وتلو امر کړی دی. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې ویل دا تړون د وو روسي ډیپلوماټانو په وستلو سره مسکو ته دا پیغام ورکوي چې د روسیې نه منونکي اقدامات بیا او عواقب لري. ستولتنبرګ ویل
This sends a clear message to Russia that there are costs.
دا ګام روسیه ته په دې معنی یو ښکاره پیغام دی چې د دې هیواد نه منونکي او خطرناک چلند عواقب او بیا لري. دا ګام روسیه تر هغې پورته شو چې روسیه د هغه څه پر وړاندې چې په سلسبوري کې وشول مثبت عکس العمل څرګند نه کړ. زموږ ګامونه د جی دي امنیتي اندېښنو څرګندونه کوي چې د ناټو ټولو غړو ښودلې ده. دا اقدام د روسیې د چلند پر وړاندې د هیواد ته د ځواب ورکولو د نړیوالو همغږو هڅو په لړ کې کیږي. دا ګامونه زموږ له قوانینو او ژمنو سره سم دي. د ناټو منشي دا هم ویل چې دا تړون له قوي دفاع او پاینې حل کې تفاهم ته د چمتووالي تګلارې ته دوام ورکوي. ینس ستولتنبرګ ویل ناټو د دې تړون او روسیې د ګډ شورا د غونډې جوړولو ته چمتووالی نیسي. دا شورا د مسکو او ناټو ترمنځ د شخړو د زیاتېدو د مخنیوي په هدف جوړه شوې ده. د برتانیې په ګډون له 8 هیوادونو څخه د 144 روسي ډیپلوماټانو وستل هغو اقداماتو ته ورته دي چې د سړې جګړې پر مهال د جاسوسي شخړو په لړ کې کېدل. روسیا وایي د روسي ډیپلوماټانو وستل پر هیوادونو د متحده ایالاتو د زیات فشار نتیجه ده او خبرداری ورکړی دی چې مسکو به ورته ګامونه واخلي.
ازادي راډیو ته غواګیست. اوس هم اسمت ساروان او یو جالب مطلب.
د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې 16 TB اس اس ډي میموري یا حافظه جوړه شوه. دا فلش میموري یو سوداګری شرکت جوړه کړی او تر دې وړاندې ساری نه ولیدل شوی. نیمبس ډیټا کمپنۍ وایي اکسا ډرایو سی ډي 100 لومیشي او اندازې 3.5 انچه ده. دا حافظه د نورو فلش حافظو په شان له کمپیوټر سره وصل کېدی او بیرته راایستل کېدی شي. نیمبس ډیټا کمپنۍ ادعا کوي چې دا میموري د نړۍ تر ټولو کم مصرفه اس اس ډي میموري ده، ځکه چې د هر 3 TB په بدل کې یوازې 1 واټ برېښنا مصرفوي چې دا تر نورو میموریانو په سلو کې له 80 تر 90 لږه ده. د لږ برېښنا د مصرفولو معنا دا ده چې لږ تودیږي، مؤثریت او عمر هم ډېر دی. د دې کوچنۍ میموري جوړېدا کومک کوي چې د زیاتې حافظې لرونکي کمپیوټرونه جوړ شي. نیمبس ډیټا کمپنۍ وایي چې د خپلې دې نوې فلش میموري 15 کاله ګارانټي ورکوي. ټاکل شوی ده چې د سږ کال په دوبی کې دا میموري بازار ته راووزي.
ستاسو له پیغامونو.
بلی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زخان احمد اسلامی عرما ده هلمند سخدا پیغام تاشت سویردم. نا ده هلمند ده نادالی و الاسوالی ده چارواک تخدا وشتنه ده چه دا ده نادالی و الاسوالی چه وست را لسوی ده وقت جنگو ده دو کال بند و یا تقریبا دوری اصاو چودیا تر سلوش و دکارون زیانمند ده او نړۍ دلی دی او کچېری دغه دکانونه کومه کو کې چې دغه دکانونه جوړ کړي نو د سبب بازار څخه د اډیانه تر اسه او کان څخه چې بیرته خلک ورته راشي تر دې هم خلک نه ورځي ځکه چې ټول دکانونه نړۍ دلی دي او دا هم پیغام چې دغه دکانونه جوړ کړي فتلا.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنابوز د کلینیک بلډینګ تاسو سره په تماس کې یم. زه غواړم کوم ډاکټر سلامونه د ازادۍ راتلو کارکونکو ته او بیا ټول اوریدونکو ته سلامونه تقدیموم. بعد سلام مزلونګه د غریب او عوام خلکو ته خاص او تقاضا او غوښتنه ده چې د پاکستان کې او افغانستان کې ټول پښتون مسلمانان او نورو لخوانه زمونږ دا خبره او دا یو لوځو یو اعظم ده چې زمونږ کې د پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت یو دي یو نه دي دوی کېدل نشته دوی کې بیلوال نشته دي اسکل مو په ډاګ نه بيږي چې د پولیس هغه دي د پولیس دي هغه دي زمونږ د پاکستان کې تخلاص غوړو د پاکستان په ګټ باندې زمونږ ټول حکومتونه دا درخواست کوي چې د پاکستان د ګټ مونږ ته خوشي کی اسکل هم په نوو پاکستان کې هم نه شي نه په افغانستان کې هم نه شي چې مونږ د افغانستان ډیر خوشي کړی نه دا ټول غریب خلکو آزاد غریب خلکو سره ظلم او زیاتی کې مونږ ټول د حکومت زمونږ دا وستانه تقاضا ده چې دا جګړه د منځ لپاره خلاص شي. دا غریب خلک یو دی یو دی کبيام متاسفانه کبيام نه خلاص شي. دا کوم خلک چې سرحد ته نږدې دوله ولر جوړ کیو طریقه او تجوی کی چې دا خلک هغه تک په اسانۍ سره کوي. زموږ د ټول تقاضا وختنه تقاضا ده چې بدغه د ټول پښتنو مسلمانانو وګړو لپاره دا خلاص کړئ. شو سلام علیکم چې موږ دې خبره باندې تسلیم ونیول شي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
ازادي رادیو تا غوږ استاد د ډیرو پټول افغانستان کې په دولس پګنې مندنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ملا اسمت له هلمند لیکلی د هلمند طالبان باید د لخکرګا د کونډو او یتیمانو اوخ کې د شولې په ټکري پاکې کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلی د تاشکن کنفرانس د افغانستان لپاره له ډیرو لاسته راوړنو ډک دی. عبدالسمد حیدری له کابل لیکلی طالبان سوله نه کوي تر هغو چې پاکستان خپل هدف ته ونه رسیږي. محمد رحیم شرافت د کندهار له میوند لیکلی د تاشکند د غونډې شل هیوادونه د افغانستان په ګټه نه دي، دا غونډه سوله نشي راوستلی، دا د دوی نظرو. د عبدالغفار د هلمند لیکلی دي د نورستان د خلکو همت د ستایلو دی چې د مکاتبو لپاره یې خپل شخصي ځمکې ورکړي. وخت په افغانستان کې د سهار 3 بجې دی. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته. نړیوال ټولنې د تاشکند په کانفرنس کې د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ څرګند کړ. د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړو، اروپایي ټولنې او څه د پاسه لسو نورو هیوادونو د افغانستان په اړه د تاشکند په دورځنۍ غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له روسیې او امریکا وغوښتل چې افغانستان په خپلو کې د سیالۍ ډګر ونه ګرځوي. هغه دغه خبرې د تاشکند کانفرنس په حاشیوي غونډو کې کړې. افغانوی ځواک د لومړي ځل لپاره د لیزر په واسطه رهبري شوی بم د دولت پر وسلوالو مخالفانو استعمال کړی. د چین حکومت ویلي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون روانه اونۍ بیجنګ ته په سفر کې د چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره کتلی دي. لکه چې کیم په 2012 کال کې واک ترلاسه کړ، دا کوم بهرني هیواد ته د هغه لومړی سفر بلل شوی. هغه د چین ولسمشر ته ویلي چې د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو ته ژمن دی. بریتانیا پروند نړۍ د یو شمېر هیوادونو لخوا د روسیې د مشکوکو جاسوسانو ویستل وستایل او دا کار یو تحول وباله. ناټو تازه ویلي چې د روسیې واد به له دغه سازمانه باسي. د روسیې حکومت نن په ملي سطح د دې هیواد د سایبیریا د کیمیروف ښار په یو پلورنځای کې د اورلګیدنې د وروستي پیښې د قربانیانو ویر کوي. 46 کسان وړمورس په کیمیروف کې په اورلګیدنه کې ووژل شول. او د مسدونیا څارنوالانو پرون د دغه هیواد د کورنۍ چارو د پخواني وزیر میتکو کافکوف په ګډون د پر 150 کسانو په پارلمان د تیر کال د برید په قضیه کې د تروریزم اړوند تورونه ولګول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. په اورزګان کې د سیمه ایزو چارواکو په خبره 15 د ملي اردو سرتیري وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي وو چې اووه تنه بیرته د هغوی له منګولو تښتیدلي. د اورزګان سیمه ایزو چارواکو ویلي دي دغه کسان په ګیزاب ولسوالۍ کې تسلیم شوي وو. د اورزګان ولایتي اداره بیا دغه راپور نه مني او وایي سرتیري نه دي تسلیم شوي. په دې اړه اورزګان څخه شریف الله شرافت یو ریپورت را لېږلی چې په همدې سره به دغه پروګرام ختم شي. وروسته به د ازادي اورېدونکو اونیز خبرونه تاسو ته خبره کړو.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې 15 تنه د ملي اردو سرتیري وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي او دوه تنه نور هم له وسلوالو سره په جګړه کې وژل شوي دي. یادی خبرې د دغه ولایت د ګیزاب ولسوالۍ امنیه کمانډان لالی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړي. ښاغلی لالی زیاتوي چې د ملي اردو دغه سرتیري دوه ورځې وړاندې په خاص اورزګان ولسوالۍ کې تر درنې جګړې وروسته وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي. نوموړي وایي د دغه تسلیم شوو کسان له ډلې یوه هم له وسلوالو طالبانو څخه ځان په چل ول را خلاص کړي او تر دوی پورې ځان را رسولی دي.
پنځلس کسان وایي دی وایي د وینا دغه 15 کسان تسلیم شوي دي. زموږ دوه کسان په دا پوسته کې مړه شول. ادم نور مړه دي په لاس کې و. هغه چې ما ترال دي نو زه دغه خاطر جنرال دروازګان دغه خو دې نفس روزګان کې.
ښاغلی لالی دغه راز خبر ورکوي چې د دغه ولسوالۍ په خلاج سیمه کې له تیرو دوه ورځو راهیسې د وسلوالو د ځپلو په مخامليات پیل کړي دي. نوموړي وایي د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله یو پولیس او څلور وسلوال طالبان وژل شوي او یو پولیس بل هم ټپي شوی دی او په خبره چې ګڼې سیمې هم د وسلوالو له منګولو راخلاصې کړې. له دې سره هغه سرتېری کوم چې له خپلو 15 تنه ملګرو سره یو ځای وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوی وو او بیرته یې له وسلوالو طالبانو څخه په چل ول ځان راخلاص کړی دی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
شاو سرما جنگ شد، از دو نفر ده پوسته بودیم، دو پوسته نوجو شد، دو نفر شاید دادیم، دو ست که دشمن جنگیدیم، امایه بر ما نامد، چون ده پوسته در سر تمام پوسته ها جنگ بود. امایه بر ما شده نتانه، بعد دو ست مهمات ما رو به خلاصی بود، دشمن سرما زور شد، ما رو گرفت، وقت گرفت چشم ما رو بسه که نمیفهمیم دیگه کجا بردم ما. روز تاکوی چشم ما بسته میمانده ما شب میکشیم سرما مهمات انتقال میداد، شب تاریک انتقال مهمات سرما بود. 15 نفر تسلیم شد، 2 نفر شهید دادم که شهیدا را ممر خود کشید.
بل خو بیا د خاص روزګان ولسوالۍ څخه یو دولتي سرچینه د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخت تماسره کړي او په خبره چې آن د ولسوالۍ پر مرکز هم وسلوالو بریدونه پیل کړي، خو دغه سرچینه د تسلیم شوو کسانو په اړه څه ونه ویل. د ورزګان د والی ویان دوست محمد نایاب د ملي اردو د تسلیم شوو کسانو خبره ردوي، خو دا منی چې پر خاص ورزګان ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه پیل کړي. د ده په خبره چې یادې ولسوالۍ ته یې کومکي سرتیري استولي.
بله، د خاص ارزګان په ولسوالۍ کې یو شمېر منابعو دا خبر په نشر رسولی چې ګواکې هلته یو تعداد پولیس وسلوال مخالفینو ته تسلیم شوي. د روزګان ولایتي اداره دغه خبر ناسم بولي، دغه درست نه دی. بلې دا منو چې هلته د یوې میاشتې راهیسې امنیتي مشکلات لرو، سیمې ته البته لوړ پولي امنیتي چارواکي په وار وار سره تللي، دمګړی هم هلته د څلورمې کلي لوا قمندان حضور لري تر څو پورې وضعیت مهار کړي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا یادونې وړ ده چې د ارزګان ولایت د ټولو ولسوالۍ لارې له مرکز ترینکوټ سره وسلوالو طالبانو له تیرو څخه کم 2 کلونو راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې دي، چې ډېر کله افغان ځواکونه یادې ولسوالۍ ته د هوا له لارې تګ راتګ کوي او اکمالات ورته کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. دا ونی د کندهار ولایت د اوسیدونکو ستونزې د دغه ولایت لای و مسول سره څېړو. د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت ستاسو راغلو پیغامونو ته ځوابونه لري. دا پښتنې او ځوابونه به ورسره وورو. لمړی د نورو سیمو او ولایتونو د اوسیدونکو شکایتونه او نظرونه راخلم چې پر بیلابیل مسایلو یې مشترستولې دي. په پیل کې دا یادونه کوم چې په دې خبرونه کې یوازې ستاسو نظرونه او ستونزې خبرېږي، دا د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. ورزو یو دوست چې له فاریاب ولایت څخه پیغام راستولی دی.
سلام علیکم، زه فاریاب دولت از دوستابا تور سوالی شرکت کی طرف ته ما چې یو زما دا یو د سرغنی صاحب څخه د ګران ولسم شرط څخه چې یو دا چې لا په دغه سوجي په ټمپرال کې شتي وو جوړ وي په تاشکن کې یو دا خبر امراند چې بیا هم چې بیا نو هم طالبان ته بل باندې دی بل باندې ولته وسم یو کم باندې ورته پات چې په هغه باندې چې دی خارجان زغی باران ودلته دا خبر دی ورته وکی چې ټول ته د منلو وایي الله دا خبر چې طالبان وایي یو باندې په باندې باندې دا ځنې ولې دی ولا باندې باندې تعمیل کړی دی رښتیا هم نو بس دا باندې هم زه ته غیر یو خاص له بارونو دا غوانانو په دې سر خلاص دا څنګه چې دا ټول د امزو مخه پر مخوالي دا ولت پر مخوالي دی چې ونه سبا به کنات ورکه خیر دا یو سرنیس یو طالب دی نوم دی دلته څو کاله په خوا چې طالبانو رژیم ختم شو دلته طالب موږ ولا کې پیژن دی څوک طالب دی څوک امیر دی نو وې دران کې نو او نن برته دغه ولس ملاته دغه په زیات نن اندرې بل وختې باندې دا څنګه دا څنګه پیښ وو یا دینه دا وایي چې تر ورته د کتاب نو ولس نو دا یې تر دې چې باندې دا برته دا ولس د قناه واجب دی دا د خبر دولت د کانات واری په بل چې انو کې باید دولت یې مایه دی وکړي دولت څه هیڅ کوم مسیمه یې کړي د پای په امر.
سلام علیکم، زه عبد الله زاهد د لوګر ولایت ازری ولسوالۍ د باره 34 در سره په تماس کې یم. د رئیس جمهور صاحب نه په دې درنښت سره مننه کوم. موږ ټول ونان په دې ډیر ویاړو اداری پسات کون کی دا 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 غٹ غٹ لول رتبہ چاروا کی تول تک آوت کر زندہ باد دیں باید د په وخت د زمان سره لدی خلکو سره حساب او چې ذکر دی او افغانستان در به در کړی وي ان شاء الله د ارمانونو بم پوره کیږي والسلام
نمره السلام علیکم زاجم نو اکبر منصور زید قرما څخه پیغام سرتوم شغل محمد اشرف قنی خان او نور مشران ته هم سلام وایم محترم یو تاریخي خدمت د افغانستان مظلوم اولس ته وکړي هغه دا چې د سولې لپاره هر څه چې په واس کې لري هغه مسپموي تر څو بلکې صلح وشي بلکې دا غریب اولس د آرامۍ نفس وکړي په دې اخلا ستاسو جدي توجه غواړم وسلام مع الاحترام
السلام علیکم زه رحمت الله د فراه ولایت بلبلګ ولې خوري سره تاسو بیان یم وروره دا سال پر موږ باندې دل دبل بل کل ساری کی نتالیت سان سیاسی کی سان سولر پرمن بمباری کی جس ملتری نے سولر بمبار کر چاپی ہوئی ملکی خال کی گیری ملکی خال گوڑی پورا دا دغه خپل وطن سره پیراری برغه د سوی غنمن او کښتنه مټوله وایڅه مټوله بسګر خالګي دا خو ځینې کې چې پر وطن باندې چاپاوي ملکی او د طالب تمیز نه سکواله وروره پر موږ باندې ستاره راځي پر موږ بمان غورځي یو د کوټې راځي پر موږ پیرونه کوي وروره مستو کوم جو چیر لاشت
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو ته موږ سره په سپیشل سلام او د کومه محکمه د چپاره کې کرپشن نشته او دا څنګه نه حل کیږي خدا ټول د سرګردین والے تر هر یو محکمه پورې ټول حل کیږي شي او د حل لارې شته خدای په دې باندې غور نه کوي او بس هتي او بازی د خلکو ته ور کوي او یو دغه جوړ کړي او فلم یې جوړ کړي
السلام علیکم ڈاکٹر نمسکار زیادہ ارادہ کر کے ان کو ریڈیو میں تک سلام رحما او بے آپ احسان لے رہا کہ ہمارے تجارت تو دوست کا جانا معاشی نے بند کر دی اور دادری چلو رہے ہمارے سوان اور اچھے معاشی نے نور کئی کنال نہ خبر کو وحدت ہوں او بے چل تجر رہا معاشی نور کی او کنی سے ور کے ودہ سب وہنی سے دی سپاہ کی
السلام علیکم عبدالوسیل کو زید زابل ولایت خیر صفا ولسوالی سے خبر کو میں والا غشتن گئی کہ خیر صفا ولسوالی کی افغان اسم خاجیہ ولایت کی خوالتا پا جلدہ کی جانا سالت تریبائی نو دای وانا پا جلدہ کی وانا دی اسم خادا ودرین و خلق و فین ودی بزائی کی زرابات ورا لقبل کسارا تیر وقت کیا چی دی اسم خادا نسن حالت خلق داری با اسم کارتو میں اسم آلی جا خواتا جا انشاری خواتا جا دی اسم دی نو مرد اب اسم دا شبکو سر دیر من رو باید اللہ تا دا ربات تا جلدہ کی وانا بوان دی اسم خادا ودری بلن دا غشتان دا چی مرد اولو سالی کی پر لس و جی خاجی لکی گی دی پر جی بچی بندی گی نو دا غارمہ دا غارمہ دا خلق نا پا کرتی گی یا دا سآر خواتا نتی وقتی لکی یا دا مازگار خواتا سآر چی ورور خلق جی باز یا بزابن یا تا یا کلاتا یا شاف جی نو مطران دا زن گروی اغا خاجی دنگی پر لس و جی گی لکی نو یا سآر نتی وقتی لکی یا مازگار نتی وقتی لکی مازگار خلق جی وقتی جی حلی منو سخون یا جی رجی
السلام علیکم نظر عبدال یدنی قادر در ایمان ولایت نمال در ایمان سخد اقلقام و ازادی را جیس را پیزدنو نظر ایمان ولایت کی دنکران و پر اولی سالی سپشاری سپول سالی کی دا دنکران چی دیر اولی سر دیر برم کی دا دوار دی دیر گرانی ارکی تر وقت کی دوار دی دوری نپس دوار آگی نو حاق مسلم تکر ایسی و نظر دیر واری دا دوار دی دیر گرانی جو رگر ایر تا اولی سر ہمیشہ جنگوں روانی
السلام علیکم زه رفیع الله د شیرزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې زموږ د ازادي راډیو څخه هیله دا ده چې زما پیغام وړکورو چارواکو ته ورسوي.
زمان گفتنا در دریگون اول سواله که بارد در خوگیانو شرکتات و سرک سخه دی که کابل جلال آباد پا عمومی سرک بین لین سرک بانی پراتی دی دی سرک کار چاری که دی پتا پا والا دی دی زمان حیل دا چی دا سرک چاری پزر پر جرا پیل چی سلام با احترام.
وعلیکم سلام محترم ورور په نورو خبرونو کې باز تاسو ژه هم تر چارواکو ورسیږي. اوس په دجمنې سره سم د کندهار د اوسیدونکو ستونزې او د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت ځوابونه واورو. لومړی به د یو کوچی ستونزه واورو چې په دغه ولایت کې ورسره مخامخ دی.
الو السلام علیکم، زه د کندهار ولایت نه خبره کوم. نوم یې درانی کوچی ده. زه د اشرف غني سمور دغه خواهش ده چې موږ ته د مرستو په اړه چې یو مرسته راسره وکړي. زموږ خپلې مېږې او فید لرو، مېږې بلنګرې سولې وچکالۍ شوې، لا دا زموږ مېږې او فید د بلې بچۍ سره ستاسلي کوچي موږ یې خرڅ کړو. ګرد داسې سولې دا د مېږې وه درې در موږ اشرف غني ته دا غوښتل نه مرسته راسره وکړي، بس دا زموږ مېږې او بله بچۍ سره اصلي کوچي و. سلام په احترام.
بله خوشبخت صاحب، دا یو کوچی دی چې د وچکالۍ او د نیستۍ څخه شکایت لري. د دوی لپاره د کندهار ادارې یا کندهار ولایت څه مرستې کړي دي، څه کارونه کړي دي؟
مننه. د دې ستونزې چې متکمه ځای ما زه وپوهېدم، دوی ته وچکالۍ څخه ځورېږي او دا ستونزه عامه ده په ټول افغانستان کې. دا ستونزه شته. ولایتي ادارې په کندهار کې د کوچیانو د ژوند د سمون په برخه کې ډېر کار کړی دی او هغوی ته بېلابېل پروګرامونه جوړ کړي دي. څه موده مخکې مې یو ډېر لوی غټ کنفرانس و د کوچیانو په اړه باندې، او تر څو د هغوی ستونزې موږ واخلو او بیا د هغه د حلولو لپاره کار وکړو. د مالداري او زراعت د پرمختګ لپاره ولایتي اداره پلانونه لري. موږ د دهلی بند د لوړولو پروژه سروې پیل شوې ده او په راتلونکو دوو کالو کې به د دې د جوړېدو د لوړولو عملي چارې پیل شي چې تر ډېره به دلته اوبه نورې هم ذخیره شي او د زراعت د پرمختګ سبب وګرځېږي. ځکه اوس موږ په کندهار کې د زراعتي د اوبو د کمښت ستونزې سره مخ یو. دغه ستونزې د هوارولو لپاره موږ دغه د دهلی بند دغه لوړېږي ارتفاع لوړېږي 8 متره د دې څنګه موږ په ولسوالۍ کې کوچني سیکټمونه د زراعت سیاست په لارې جوړ کړي دي چې خلک هلته زراعت ته پرمختګ ورکړي او د اوبو اغېستل چې اوس د زراعت اوبو هغه کم شي.
بله ډېره مننه. د یو بل مهاجر ورور شکایت به مو اورو چې دی څه وایي.
ورور موږ دغه مشکل لرو، دغه میوند ولسوالۍ د خلک راغواړي د پاکستان سره پولیسی کوم دا خبر کی چې مازر جراوال خپل ملک جراور استیزه ارتن. دا خبر کی بلبل سم دا خبر کی دا خلک چې جره جراغوال دي دلته په خلک باندې سرایونه لري. خلک باندې په دولتي څخه بس کلی دي نه پریږدي. او کوم مشره او سیرګل چې دی ورغل دي پیغام ته والی ته ورغل دي رئیس ته ورغل دي د کابل تللی دي نه مننه. او بل بل سوال چې دی خپل پر کور باندې زړه باتم زه غواړم بل غفته سره کتلې په نو نه نه کې زای فرادي دا اعلان ته ورته چې واوري د مخلوق پر ځای شي.
بل دا اوریدونکې د مایوند ولسوالۍ یو کډوال دی چې ځای ستونزې ده. نو تاسو کې وایئ چې د دوی سره څه مرسته سوي دي تر اوسه پورې؟
د زړه لوی خبره ده ځای ده. موږ په کندهار کې د ماجنون لپاره شارګوټي، د کډوال لپاره شارګوټي لرو او دا د جوړېدو په حالت کې دی. او ځینې اولیا کارونه هم وصل کړم چې څوک موږ هم اوس د ماجنون وزارت سره په تماس کې، ولایتي سره په تماس کې تر څو دلته کورونه جوړ کړي او دا شارګوټي جوړ کړي او بیا موږ د ماجنون ته ورکړو. دوی چې د کوم ستونزې ته کړي د فکر کوم چې دوی هلته پر خپل سر باندې دولتي ځمکې آبادې کړي دي او زه دغه موضوع تر ډېره پورې غاست پوری اړه لري. دلته
او بخشي د دغه کورونه په خپل کوچیانو آباد کړی دي.
زه په دومره ویلی سم چې زموږ د کندهار په ټولو ولسوالیو کې خصوصا په ژړی او میوند او دغو پنځوي ولسوالیو کې زیاتې دولتي ځمکې خلکو غصب کړي دي او هلته ودانۍ جوړې کړي دي، یعنې د سرپناه لپاره کورونه جوړ کړي دي. په ژړی کې کوچیانو هم همداسې کړي وه. دا د افغانستان د جلطاب چې پرېس ہدایت دی چې باید غصب شوې مځکې د غصب څخه خلاص شي او موږ په ولایتي اداره په دې اړه ډېره چټیده او ټولې هغه مځکې چې غصب شوې دي هغه به د غصب څخه خلاصېږي. او دا لړۍ اوس جریان لري. موږ تر ډېره پورې دولتي مځکې د غصب څخه خلاصې کړې دي.
بله نو د غاز په مسله خو به بلې ک راسو د کډوالو ستونزې ته چې د دوی ستونزو نو څنګه کې جاغه د غاز مسله خو غاصبین دي چې دغه څخه دولت اوس د لړۍ جریان لري خلاصې نو د کډوال به چیرې اوسېږي او څونه امکانات لري دوی
تاسو کډوال په زیات شمیر دي د دې شمیر نهایت هم زیات دي په کندهار کې تر ډېره زیات کندهار ولایت نه یوازې دا چې کډوال راځي بلکې د نږدې ولایتونو څخه بېځایه شوي هم راغلي دي په زرګونو کورنۍ کې ده او هر څوک هم د سرپناه لپاره د ځمکې او سرای غوښتنه کوي چې دا د امکان څخه یو څه وصلې خبره ده په دې اړه باندې موږ د معاشرینو سره ډېرې مرستې کړي چې زموږ د معاشرینو ریاست ته لاړې د هغوی سره ډېرې مرستې کوي چې د اولې خوراکي توکو مرستې همېشه ورسره کېږي د هغوی سره د کور د سامان لاسو مرستې کوي دي اما په دا کچه نه شي کېدلی چې هر کډوال ورور یا هر بې ځای شوي کورنۍ ته چې ولایتي اداره کور جوړ کړي او یا دې هم هغه ته مځکه ورکړي د مهاجرینو ښارګوټي شته په هغه باندې کار روان دي او چې څنګه یې کار خلاص دي نو انشاءالله ټول هغه مهاجرینو ته ورکول چې د همدوی درې دپاره دوی ده.
بله ډېره مننه. یو بل اورېدونکی به هم راواخلو چې دوی څه وایي.
ہلو السلام علیکم زه سرباز د کندهار ولایت څخه خبرې کوم ما د ولسمشر محمد اشرف غنی صدا خوښتنې زموږ ماشنه وخت په وخت راځي و سلام
خوشبخت سرباز دې د خپل ماشنه پښتنه کوي
بالکل د سټیرو څخه ماشات یو میاشت پېژن کې تللی و او دا هم د مالک الله ملوه چې مالک ال اوري طبعا د یو سیستم کې دی پکې کې د دې ماشنه حواله کوي
بلې مننه یو بل اړیدونکو يم د سپورت د میدان د پاره د یو ځای غوښتنه کوي خپل د تخبي وره
السلام علیکم د کندهار ولایت د امامول سوالي صاحب عبدالرحمن اړیکه نیول د کندهار ولایت د امامول سوالي کې به خصون دي د کرکټ میدانونو نسته او رسمي میدان نسته زور واکي په د امامول سوالي کې به خص زیات چې د کم ځای دین جوړ کې د دې راځو څه ډیر منندو
بله خوشبخت
بالکل دته څنګه پرځای ده موږ ولایتي اداره د ورزش د پرمختګ لپاره او ورزشکاران ته د سنتیاو لپاره ډیر کار کوي او همیشه والی صاحب او رهبری د ځوانانو سره لیدلي د ورزشکارانو سره لیدلي دا وي څنګه ورځ کیږي موږ په کندهار کې د کرکټ لپاره یو میدان لرو چې د دوه هیوادو د هندوستان په معلم راسته جوړ شو راتلونکو څو ورځو کې به پتاو شي د دې ترڅنګ دلته نور میدانونه شته چې معیاري نه دي اما هلته ورزشکاران د کرکټ لوبه کوي موږ به دته دغه ستونزه وڅېړو او د ورزش د امیدات سره به هم شریک کړو او موږ به وګورو او تا به هڅه وکړو تر څو دوی ته په دامانو رسوالي کې په یو مناسب ځای کې د کرکټ میدان کې یو امیدات ورته اماده کړو.
ډېره مننه. یو دوه نور اورېدونکي دي چې دوی د سیمه ایزو پولیسو څخه شکایت لري د دوی شکایتونه به خپله د دوی په شخص کې واورو.
الو السلام علیکم زه د کندهار ولایت د جوړې د ولسوالۍ سچغان سرزم پرورم مدته د مهاجي پولیس څخه د خیر ډیر فزاه دی عمر سره تاکي ول را سره کوي وختای سم
زه جاوید اوربالیم د کندهار لمیوند زحمت کوم د میوند ولسوالۍ خصوصا د مهاجي پولیس او ملي پولیس څخه خورا ډیر شکایت لرم مغدا چې سمیز خلګ او عام ولسونه زوروي او حتی په کوربنی د میاشتې د څنګه سوکالداري هغه کړی دي ورډولې دي او دا غځنی اخلي نو تمه ده چې زموږ راغ د کورنۍ چار وزارت واري او په دې باندې غور وکړي.
بله خوشبخت دوی شکایتونه مو واورېدل استاد سجاد
زه باید لومړی ووایم چې دغه ستونزې به هلته وجود ولري که چیرې دا وجود ولري دوی کولی شي راست ولایت مقام ته امنیه کمانډانی ته او دغه ستونزې شریکې کړي تر څو د لمنځورو لپاره خالي ځلې وسي او هغه هوار شي. طبعا ځینې ستونزې به کله کله منځته راځي خو دا ځکه واقعیت نه لري چې خلک له دې عمله هم شکایت کوي کله چې پولیس دوی تلاشي کوي نو پر دې باندې هم دوی شکایت کوي او د پولیس سره خو یو څوک چاته شکمن ښکاري چې حالات همدا دي د پولیس همدا وظیفه ده د اردو همدا وظیفه ده چې شکمن کس باید تلاشي کوي ګوري او پوښتنه ځینې وکړي نو پر دغه باندې دوی عصبانی کیږي او قهر ورته شکایت کوي پاته سو تاسو ته کورونه څه خپې سیاستل کیږي دا بالکل د حقیقت څخه ډېره خبره ده چې د حقیقت ولري نو دوی چې ولایت مقام ته ریزه وکړي امنیه کمانډانۍ ته جراس تر څو دغه عاملین پیدا او که دا واقعیت ولري او هغه به موږ بالکل د قانون منګولو ته وسپارو داسې موږ ډېر کسان لرو چې د خپلې وظیفې څخه یې ناوړه استفاده کړې ده په امنیتي ځواکونو کې اما امنیه کمانډان هغوی سزا ورکړې ده او د قانون منګولو ته وسپارلې دي اوس هم موږ ډارو کوو لومړی به دا ستونزه وجود ونه لري او کیول لري دوی چې رسمي توګه راځي او موږ په پټي کې راځو
کورودن خوشبخت ورسته پیغام بر واخله ورسته شکایت چې به هم د کندهار اوسیدونکو دی چې څه وایي
زه مرتضی افغان یم د کندهار ولایت نه مې نه هي د لوی څخه مې سره پر کرښه یم دروسه پر کم غریبان یا کم خلک په لول کې ورسره مخ دي کم سندستا هغه دروسه پر لور پر چارواکي نه دي خبر یا دروغو دروازه پر دا پیغام نه دی رسیدلې نو ستاسو خې لوندوی یم دا راته هله د زما چې تاسو د زما پیغام شریکې د لور چارواک سره زموږ ځغ واوري دا لوول کې دا اوس چیر باران کې کسان څه ډېر کورنۍ ته ځان رسېدلې دي ډېر کورونا وران شوي دي په جلوال کې کچېر هم تاسو معلومات کړي هم د تلویزیون د لارې یو خلکو لیدلې که تاسو داسې وګورئ مکمل کور کچېرې اوبه یوسي یا اوبه پراسي یا ناڅاپه خونې ونړېږي د هر څه مشکلاتو سره سړی مخامخ کېږي او د حکومت څخه دغه هیله لرو دغه خواهش لرو دغه زموږ ارمان دی چې دوی پر وګرځېږي یا پر دې غریبانو یا پر دې مسکینانو د دې غږ خو هېڅوک نه اوري نو بس دغه زما پیغام دی
خوشبخت صاحب د دې ستونزو مو واورېدل څونه د دغسې کسانو ستونزو ته رسېدګي سوې ده
واقعیت وایم یو خو دا خبره تایید وړ نه ده چې بېخي ډېر کورونه په دغه سیمه کې د اورښتونو پر مهال دا له منځه تللي دي او یا هم اوبه وړي دي یا سیلابونه وړي دي هلته محدود شمېر کورونه وه چې د دوو درو کورونو په شاوخوا کې وه چې دا یې د یو مانده یا ویالې په منځ کې دا کورونه ودان شوي وه د وچکالۍ له امله دغه اوبه په دغه ویالې کې نه تللې اما کله چې اورښتونه وسوله نو دغه وګرانی او د دې کورونو کنه نو تل یو ته بنغه خامه کورونه دی او دغه کورون لم بیا مله تخریب ولې او تبرخه موږ د کانالیزیشن ستونزې لرو په کندهار شهر کې اوس نوې ماستر پلان جوړ شوی دی د شهر جوړو د شهر او کور جوړو جوړولو وزارت څخه تم د مخ کې تور جوړان دی او پلاوی راغلی وو دغه نوې ماستر پلان خلکو ته او د نهیو پلان په تشریح کې چې په هغه کې به ټول ضرورتونه نظر کې نیول شوی دی ان شاء الله دغه په عمل کې دوه سره په دغه ستونزو تر ډیره مخه ونیول شي او دا چې د دوی سره څنګه مرسته شوی دی د ښاروالۍ ټیم او د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست په هماغه شپه باندې د دغه خلکو چې کورونو پورې ځانونه رسولي دي نه یوازې د دوی بلکې تر ډیرو نورو کورونو پورې او هغوی ته بیړنۍ مرستې هم ورکړي دي او هغوی خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي
بله د کندهار د ولی ویان قدرت الله خوشبخت ستاسو له مرکت خا یو نړۍ مننه چې د کندهار د اوسیدونکو ستونزې مو واورېدلې او جواب مو ورکړی کورودن
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
نرے 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 خوگی گی
مین بندی بیلی گی سڑم نرے نرے خوگی گی سڑم نرے 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 نرے